افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته پر مخ ځي، خو په ښار کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د کندوز ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ښار پر ډېرو برخو کې تر اوسه پورې طالبان حضور لري. د سرپل ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. د خبری ساعت موزن ریاس نوری هر کلی کوم ازادی رادیو آوری پر یاد موضوعاتو پراپورنو آمد طلب و سر بیر ده غراز ده کندوز او ده شمال ده یو شمیر نور و ولایتونو امنیتی وزیت ده امنیتی چارو لکارپوهانو سر چیرو او ده غراز استاسو نظر هم اخلو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې فریبا ظاهر دلته را سره په سټډیو کې ده. بلې فریبا جان، راته ووایه چې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب. لومړی مهم خبر خو مو د کډوالو په اړه دی. د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي، او بل دا چې د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ.
بلې تاسو سره اوسئ. خو لومړی به نجا صافی ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو مظاهره وکړه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه، او د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د روسیې له سفیر سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ دي، او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د دې وزارت امنیتي معین محمد ایوب سالنګی نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ملکي وګړو ته په دې عملیاتو کې تلفات ونه رسیږي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغیر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي.
ښاغلي سالنګي ډاډ ورکړ چې د کندوز امنیتي وضعیت به ډېر ژر بدل شي. په غور ولایت کې د زرغون بهیر د سازمان سلګونو غړیو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې او تاوتریخوالو د ترسره کېدو په اعتراض مظاهره وکړه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اعتراض کوونکو همداراز د هیواد د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو هغه کسان مجازات کړي چې په کندوز کې وظیفوي غفلت کړی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن د خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي.
In my view there is an additional argument when it comes to
زما په نظر د افغانستان لپاره په دې برخه کې ځینې نور دلایل شته. زما لپاره دا یو قوي دلیل دی چې په افغانستان کې نور باید تاوتریخوالی را کم سي، نه ډیر. نو دا اړینه ده چې حکومت یو قوي پیغام ورکړي.
نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د اعدام سزا عملي نه کړي. او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن د روسیې له سفیر سره وکتل. د افغانستان د مالی وزارت نه په ډیړه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو لورو په دواړخیزو تجارتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شای میلیونونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراتسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیه د اټکل له مخې شای 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریه د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمېر ورزیات سي. د تاسک دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د همدې موضوع په اړه یې خبرې وکړې. نوموړي تر لیدو وروسته یوې خبرې غونډې ته وویل
We have a shared challenge at hand, which is the many refugees.
د وی موږ ګډه ستونزه لرو چې هغه د کډوالو راتلل او د ترکیه لاري اروپایي اتحادیت تیرېدل دي. بل شک چې اروپا باید د خپل سرحدونو چاري په لاشه ډول تنظیم کړي، خو موږ له ترکیه هم توقع لرو چې ورته کار وکړي. د دې بهرند هواري لپاره موږ پر مالی مرستو، د سرحدونو تنظیم، د قاچاقبري په وړاندې مبارزه، ګډي پالیسي او نور مسایل خبري وکړي. اروپایي اتحادیه آماده ده چې دا ټول چاري له ترکیه سره پیل کړي. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه سوریایي کډوال په ترکیه کې ژوند کوي او لسګونه زره نور یې په 2015 کال کې د یونان له لارې اروپایي اتحادیې ته تللي دي. ډونالډ تاسک د اروپایي اتحادیې استازو ته خبرداری ورکړ چې زموږ شاوخوا نړۍ له اروپا سره د مرستې نیت نه لري او وایي د اروپایي اتحادیې ځینې ګاونډیان زموږ ستونزو ته په رضایت سره ګوري. د اټکل له مخې د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې له 2011 کال څخه پیل شوې 2,50,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. دغه مسوده نن په پارلمان کې تر دوهم ځل غور وروسته تایید شوه. د پارلمان استازو د دې مسودې په لومړي ځل غور کې د هغه بهیر اسانتیا تصویب کړل چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د اوکراین د تابعیت ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد په پوځ کې دنده ترسره کړي. دوهمه مسوده مخکې تر دې چې د ولسمشر د لاسلیک لپاره ولېږل سي باید بیا هم د پارلمان لخوا رای واخلي. د دې سند له مخې بهرني اتباع چې مخکې یا له دې وروسته د اوکراین په پوځي لیکو کې کار کوي د دې وړ دي چې په دغه هیواد کې تر 3 کلونو اوسېدو وروسته تابعیت واخلي. اوسمهال دغه موده 5 کاله ده. د یمن په ساحلي شهر عدن کې هغه هوټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو په راکټونو ویشتل سوی او اور اخیستی، دا خبره عیني شاهدانو او العربیه تلویزیون کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قبله ویلي چې په دې برید کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دغو چارواکو دا نه دي ویلي چې ولسمشر عبدالرابو منصور هادي، صدر اعظم خالد بها او یا نور حکومتي چارواکي په دغه هوټل کې د برید پر مهال و که څنګه. رویټرز د چارواکو له قبله راپور ورکړی چې په دې برید کې صدر اعظم بها او نور یمني چارواکو ته زیان نه دی رسېدلی. د القصر په نوم هوټل څخه چې د شهر په لویدیځو څنډو کې دی لوګي پورته کېږي. عدن شهر د جولای په میاشت کې لشیا حوسی یاغیان ویرته ونیول سو او د یمن ولایتي پلازمېنه ونومول سوه. صدر اعظم په سعودي عربستان کې تر شپږ میاشتنۍ تبعید وروسته دغه شهر ته ورسېد او له کابینې سره یې هلته کار پیل کړ. او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندارتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی. رشدي د بریتانیا وګړی دی او اوس په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1989 کال کې د هغه په وړاندې له دې کبله فتوا ورکړې چې د رشدي یو ناول چې شیطاني آیتونه نومېدل د اسلام سره په ټکر کې وګڼل سوه. د ایران د کلتور مرستیال وزیر عباس صالحي د اسنا خبري اژانس ته وویل چې د دې نندارتون تنظیموونکي ته یو لیک لیږلی. په لیک کې راغلی په راتلونکو څو ورځو کې به موږ هڅه وکړو چې د دغه نندارتون مشران د رشدي د حضور په اړه د فکر بدلولو ته تشویق کړو. که چیرې بیا هم هغه ور وبلل سي نو د صالحي په خبره ایران به په دې نندارتون کې په نه ګډون غور وکړي. د نندارتون د اکتوبر پر 14 پیل او تر 13 نیټې به دوام وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12، آسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 19، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 14، آسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 19، آسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 16، آسمان وریځ. او گردیز د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 8، آسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي او د تصفیوي عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو په لور غځولې ده.
بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر میکشند و نارسایی رو هست جب میکنند به بعض نقاط کرد.
خو د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې تر اوسه د ښار په ځینو سیمو کې طالبان فعال دي. د کندوز ښار اوسیدونکي د ملکي وګړو ژوند ډیر تریخ بولي.
کله چې شهیدان اوسي خلک یې د خپل په کورو کې دننه د یو څه شخي چې نسته داسې دغه نسته وخت نسته چې سړی د باندې وځي.
د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. دغه راز د کندوز او د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت له امنیتي کارپوهانو سره هم څېړو. ستاسو نظر هم پر دې موضوع راخلو. خو د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه مو د سرپل له امنی قومندان سره هم خبرې کړې دي. هغه د سرپل د سرپرست والی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په تصفیوي عملیاتو کې شاوخوا 40 د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي.
ما ویل چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته. موږ په مجموع کې 10 نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیې خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات له ګواښ پرته مخته ځي. خو دوی دغه راز ویلي چې په ښار کې تر اوسه پورې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي او وسلوال په ځینو کورونو کې امپټ شوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي نن څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښار له اکثرو ځایونو څخه وسلوال مخالفان ایستل شوي او د کندوز حالت به ډېر ژر تغییر ومومي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو لخوا وروستۍ حملې دومره ستر ګواښ نه دي او د دوی تصفیوي عملیات د ولسوالیو په لور غځول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په 10 سال کې چې د امنیتي بنسټونو لخوا د دوشنبه پورز د کندوز ښار امنیت د ډاټ وړ وبلل شو، اوس یو ځل بیا ځای ځای په دغه ښار کې د ډزو او هوایي فایرونو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز ښار په ځینو ساحو کې اوس هم وسلوال مخالفین پټ دي او وخت نا وخت ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم وخت نا وخت وسلوال مخالفین ډزې کوي.
یو شمیر حمله کوونکي اوس هم د ښار په جنو ځایونو کې وسلې وباسي او فایرونه کوي، خو انشاءالله دا وضعیت هم تغییر کوي او امنیتي ځواکونو د تېرې شپې راهیسې ډېر ښه او هیله ورکوونکي عملیات کړي دي. د اکثرو ځایونو څخه یې دښمن لرې کړی او په ښار کې وسایط تګ او راتګ کوي.
دا په داس حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازو په یو خبري غونډه کې د کندوز ښار امنیتي حالت د ډاډ وړ وبالو او وی ویل چې لیوي ونې ورسته په کندوز کې ژوند عادي حالت ته ګرځېدلی دی. په همدې حال کې 13 ورځ په کندوز ښار کې په سیمه ییزو چارواکو او ولایت مقام یو ځل بیا په کار پیل وکړ، خو ویل کېږي چې د یوې ورځې په تېرېدو ډېرې دولتي ادارې لا هم تړلي او خدمات نه وړاندې کوي. په داس حال کې چې د سیمه اوسیدونکي د کندوز ښار د بد وضعیت څخه غږیږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز بغلان لار هم د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې پاکه شوي او وسایل پرې تګ راتګ کوي. له دې سره د هیواد د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان د ښار وضعیت ګواښونکی نه ګڼي او وایي چې تصفیوي عملیات په ښه توګه له ښار څخه د ولسوالیو په لور روان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ښار په بشپړ ډول نه دی پرېښی او امنیتي ځواکونه په احتیاط سره تصفیوي عملیات په مخ وړي.
دا وایي یو شمیر تورستان او د ګروپونو اړوند کسان د کندوز ښار په ځینو ساحو کې وجود لري او په کورونو کې ځانونه پټ کړي دي. موږ ډېره هڅه کوو چې د ملکي خلکو له زیانه پرته هغه وځپو او ښار تصفیه کړو. په ډېر مهارت سره دښمن ټارګټ کوو او له بله پلوه هڅه کوو چې خلکو ته هم زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني 13 ورځ یو ځل بیا د امنیتي چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د عملیاتو په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه او بشري حقوق مات نه کړي. وسلوالو طالبانو د تېرونی د دوشنبه په ورځ د لسو ساعتونو جګړې وروسته د کندوز ښار تر خپلې ولکې لاندې راوست او په دولتي ادارو او مرکزی چوکي خپل سپین بیرغ ځوړند کړ. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و امرد چاوان چار امنیتی چارواکی وایي چې په کندوز کې د وسلوال مخالفانو په وړاندې عملیات ښه مخ ته ځي، البته له کوم خنډ پرته. او دغه راز دغو عملیاتو لړۍ له کندوز ښاره ایستلې او د ولسوالیو لور ته یې غځولې ده. د کندوز امنیتي وضعیت په اړه تر اوسه افغان چارواکو زدونه قیز څرګندونه کړې او د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه دقیق معلومات نشته. خو په ښار کې د ملکی وګړو ژوند له دغې جګړې سره ډیر تریخ شوی دی. په کندوز کې له هغه مهال راهیسې چې طالبانو لاندې کړی دی د ښار اکثر روغتیایي خدمات قطع شوي دي. برېښنا قطع شوې، د څښاک پاکې اوبه نشته، روغتیایي برخه کې هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په تېره بیا وروسته له هغې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون چې خلکو ته یې خدمات رسول بمباري وشو، او د بمباري په ترڅ کې د دې روغتون د 12 کارکوونکو په ګډون 22 تنه ووژل شول. عبدالمجید خان هم یو د کندوز ښار اوسیدونکی دی چې د کندوز له چوک سره نږدې اوسیږي. څو شېبې مخکې مې له عبدالمجید خان سره خبرې وکړې او د کورنۍ او دغه راز د ته ورته د کندوز ښار د نورو اوسیدونکو د حال پوښتنه مې وکړه. او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې تاسو اوس په څه حالت کې یاست، څومره خدمات تاسو ته رسیږي، څه مشکلات لرئ؟
زه د کندوز ښار خاص دغه چوک سره مې دلته کور دی، د راکبي شریف برخوان دلته کور دی، د هلمند دی، د هلمند سره کندوز ته راغلی یو. په کندوز کې دغه جنگ چې پیښ شوی دی نو پر موږ پر د ملکانو باندې ډېر بد آل دی.
بلې، څه داسې ویل کېږي چې کندوز ښار برېښنا قطع شوی ده، د څښاک پاکې اوبه نشته، خوراکي مواد ډېر کم پیدا کېږي، درمل نشته ده. تاسو له همدغو ستونزو سره مخامخ یاست؟
داسې دی چې کله د بجلی د تارونو د برق وشکېده برکونه نه څه توره شپه وه، نو اوبه چې تر یو څه وخته پورې یې هغه اوبه مو ګزاره وکړله. بیا دلته جرنیټر و، په دا جرنیټر کې یو څه تیل و، هغه تیل چې مو سره رواچول دا خو مر څوک نه لري، یوازې موږ چې درلودلی مو هغه تیل هم اوس خلاص شوي دي. اوس یو کور کور ته چې هغه هم اوبه لري، صرف یو جی کوبه راکي، حتی دغه ته مجبور شوي چې اوبه نه څه چې تیمم و دا داسې دپاره دلمانځه دپاره.
د خوړو په برخه کې، د خوراکي موادو په برخه کې څه رقم وضعیت ده؟ د باندې څرنګه وتی سئ؟ له دوکانونه خلاص دي؟ لومړنۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد اخیستلی شئ له بهره؟
له بهره خو نورې صاحب هېڅ شی نشو اخیستلی، ځکه چې نن یو وار اعلان وشو چې راوځي خپل شان مو واخلي، هغه وار وتلې دلته نانوایي خلاص شوله.
چاو ویلې درته چې راووځئ؟ د باندې څوکو په کوڅو کې
طالبان ګرځېدل، طالبانو اعلان وکړي په دا غټ غټ سکران کې اعلان وکړي و راووځي خپل د عجت ضرورت شر مو واخلي.
سهار څو بجې مجید خان؟ سهار څو بجې وي دا د چوک سیمه ده کنه؟
د چوک سیمه ده، سهار تقریبا داسې اتمې بجې پر شاوخوا باندې چې اعلان وشو موږ راووتلو. هغه ډوډۍ نانوایي و، نانوایي چې ډوډۍ پخول د نیمګړې پخ کړې وه، سمه پخلا نه و چې دومې استراري حالت و. بیا مو ډوډۍ راواخل، ډوډۍ چې راواخل ډېر خلکو داسې و چې ډوډۍ راواخل ډېر روانه شو چې بېرته یو دم سکان سره شروع شو، جنگ سره شروع شو، ډېر بد حالت و. نو بېرته په کورو ته ولاړو، یو څه ډوډۍ یو څه خوراک، حتی چې دا ډوډۍ داسې دغه خوراکي شان بېنډۍ مران ولې چا غوړېستان نه ډوډۍ مو هم د دکان څخه په پور راواخل چې د روپۍ ورکول وخت نه و، کني روپۍ را سره هم یې روپۍ ورکول وخت نه و چې داسې بدال جوړ شو.
تاسو
په بار بیرته کور ته راغلم.
تاسو له نورو ګاونډیانو سره لاغو سره خبرې کوي سي، لیدل کتل کوي سي چې د نورو وضعیت هم همداسې ده؟ مثلا په ځینو کورنیو کې شاید ځینې ناروغان وي، هغه په څه ډول آیا درمل ورته پیدا کیږي؟ یا کوم کلینیک یا روغتیایي مرکز هلته فعال ده چې تاسو د خپل ناروغان هلته ور انتقال کړئ؟
موږ یو روغتیایي مرکز درلودی شفاخانه چې هغه هم بمباس ول، ډیر خلک پکې شهیدان شول.
هغه نه خبر یو مجید خان، د بی سرحد ډاکټرانو روغتون خو بمباري پېښې وې، دا هغه هم اوس بندسه وې دغه بمباري ورسته. په نږدې سیمه کې تاسو شیر اوسې کوم بل کلینیک شته ده یا کوم روغتیایي مرکز شته ده؟
شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نشته. د کندوز شهر نورې صاحب شته او نظر پر څه کاري کوي وای، تا به یو کندواله هم تر دې شبه لګوي. د کندوز شهر داسې بندې خو به د ژوندو خلکو رابط آمد پر کې دی، اوس چې ژوندی سړی خو نشي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستی وي، کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي خلک یې د خپل په کورو کې دننه دلی څه شخیي چې نهڅه داسې دغه نهڅه وخت نهڅه چې سړی د باندې وځي. د ګاونډیانو سره چې خبره وکړو، کله کله ماجې سره وتلي نه، یا د دیواله تر په ذریعه باندې خبره ورسره وکړو، و ډېر بد حال دی. حتی شته کوشنیان وژي دي، دغسې نارې وایي، دغسې سړی چې اوس یې نفس وخیژي.
مجید خان د افغان چارواکي کله وایي چې مونږ خار تصفیه کړ د طالبانو او اوس پر ډیرو برخو مونږ کنټرول لرو او ملکان آزادانه کولای شي چې وګرځي را وګرځي سیمه ییز چارواکو هم په کار پایل کړی دی تاسو یو بل تصویر ورکوئ یعنی وضعیت داسې تغییر مومي هر لحظه که څنګه
نوري صاحب اوس هم داسې سره خبرې کوم پر دغه بامو باندې طالبان وینم چې طالبان ناشي
اما ته کارخونه داسې خوزنه اورم
زر زمینی ته خبرې درته کوم ایندار سره د ایندار سره طالبان وینم چې پر دیوالو باندې ناشي زموږ د کورونه دغه دکانو پر بامو باندې ناشي جنگ چې دغه اوس پراتین بچو پر چوک شروع اوس د چوک څخه وتلې دي سفر د افغان چارواکو طالبان سره شروع دي ډیر بد حال دي سره خلک کوم الته خلک وو هغه را نزموش کور ته خص بس داغه مو گزاره لشي واري پر هغه ځای جنگ شروع شي خلک دل ترازي پر موش باندې جنگ شروع شي بس بس خلک غلط ولر شي موش خو حتی تر باغ دروازه قدم هم نسل شي سلای نو مطالب پر دې نو چارواج پر دې
کله چې دغه وضعیت یو څه نسبتا آرام سوي دی آیا تاسو د دې هڅه نه کړی چې خپل کور وو زي لکندوز خار وو زي کومبل زي تولار شي
نوري صاحب موش کورو چې ډیر سامان پروت دی کچیر موږ وو چې موږ فرده باندې بیرېجو چې دا د کورګرد شام او ولادت چربسې فرده ځای باندې بل موږ چیرې ولادت شو دا خپل د وټول لار ولاک موږ لرو چې د وټول لار کې یو قریب مصلی وو په لار کې طالبان او ولادت طالبان تلاشي کړي وو اخو ته چې څلی وو افغان چارواکو راګرځول وو نو بیا ډیر د هو سره کړو چې طالبان خلګات عمر تر موږ د طالبان خلګ نه یو مو صدا ځای چې بند پاتې طالبان نو اوس موږ طالبان سره همکاري نه کړو نو موږ څه وکړو نو مو هغه پرېږدي نو دا پرېږدي
تاسو دا د کندوز د وضعیت په اړه ورستي خبرونه په څه ډول اوري لکومې لارې
د کندوز خبرونه خو دا یو ستاسو د غدر د ستاسو راجو د ازادي راجو د دغه څومره د کندوز خبرونه اورو
مجید خان کته وګوري چې یو غوښتنه ولري یو هیله ولري لوړ پوړو افغان چارواکو هغه به څه وي دغه وسنه شرایطو کې
بس هغه دغه هیله لرم نوري صاحب چې دا شي وسی کچیر افغان چارواکي د کندوز تصفیه کول کولای شي نو چې تصفیه کې موږ ته خوشاله یو او کچیر نه کولای ور پریږدي چې دغه طالبان ته چې دغه دربدر ملکان خپل په شی پوز خپل په گزاره پوز خپل بچان پر ځان او درځي په دغه باندې پوز او کچیر نه کولای ولې مو نور زوري بس بل د زورول څه موږ لاس واخلې به خې زوري دلی نو
د عبدالمجید خان په نوم د کندوز د ښار یو اوسیدونکی و چې په ښار کې د ملکي وګړو البته د خپلې کورنۍ او د نورو ملکي وګړو د ژوند په اړه څرګندونې کولې. دی وایي چې له کندوز له جګړې سره د ملکي وګړو ژوند ډیر تریخ شوی دی. د عبدالمجید خان د کندوز یو اوسیدونکی دی چې د کندوز د وروستي وضعیت تصویر ورکوي. افغان چارواکي بیا بل ډول تصویر ورکوي. دوی وایي چې کندوز ښار اوس آرام شوی دی، امنیتي او د غراز نور چارواکو هم محلي چارواکو په کار پیل کړی دی او د عملیاتو لړۍ یې هم د کندوز ولایت حتی ولسوالیو ته غځولې ده. دا موضوع د افغانستان د امنیتي چارو له یو کارپو سره څیړو. سالی محمد سالی را سره هم دا شیبه د ټلیفون په لیکه دی، خو مخکې له دې چې سالی سره خبرې وکړو خپل خبریال ته بیا هم زه په کندوز کې اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب خبرې مو واورېدې د کندوز ښار د اوسیدونکي خبرې مو واورېدې چې وایي د کندوز د اوسیدونکو ژوند ډیر تریخ دی. امنیتي چارواکي هم بل ډول څرګندونې کوي، وایي چې ښار یې تر کنټرول لاندې راوستی. د ښار ډېرې برخې البته ولې خال خال ډزې اورېدل کېږي. وروستی وضعیت څه ډول دی؟
سلام تاسو مې ریسر دا د غزي ډاډي او د بنکو ته څه شې وړاندې ما د کندوز ولایتي شورا را معلم مدین ولی سره خبرې وکولې. هغه ویل چې اوس هم د کندوز ښار په څنډه کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو پر درنه جګړه روانه ده. یعنی ویل شي چې اوس مهال د کندوز ښار لویدیځ لوری د خاکنۍ سیمه د داخلي سیمه همدارنګه د چندک فرال سیمه او د کندوز ښار د ایمان صاحب بندر او دې خواته شمال ختیځ لور د خان آباد بندر دغه څلې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او د شمال جنوبي سیمه او د زیاته د شمال سیمه دغه سیمه کې افغان سره مفکر دي. همدارنګه له نورو ویل چې له څو ورځو راهیسې د کلخمری د چهارشنبه په دې سیمه کې هلته وسله والو مخالفینو لاره بنده کړې وه. هغه ځواکونه چې غوښتل کندز ته راورسېږي دوی نشه کولی. خو نن دوی ویل چې دغه کمین افغان ځواکونو مات کړی ده او اوس مهال تازه ځواکونه کندز ته رارسېدلي دي. په همدغه حال کې د کندز د امنیت قمندانې وایم چې سرور حسینی ویل چې افغان ځواکونه د کندز ښار ډېره برخه یې پسره کړې او دوی کوڅه په کوڅه پلټنې پیل کړې دي.
بله آریان صاحب، له تاسو نه مننه. تاسو نه به بیا هم د کندوز روسي وضعیت په اړه راپور نه ولرو، خو اوس زو کابل ته صالح محمد صالح د امنیتي چارو کارپوه. صالح صاحب، د کندوز د وضعیت په اړه مو وروستي راپورونه واورېدل. یو موضوع چې افغان چارواکي د کندوز د تصفیه لپاره اصلي لامل بولي، دا وایي چې کندوز ښار کې ملکي وګړي اوسي او د دې لپاره دوی د عملیات ګړندي کوي یا پراخوي نه چې د ملکي وګړو ته تلفات ونه رسیږي. د کندوز په ډیرو سیمو کې خو ډیر اهداف ملکي، یعنی ډیر اهدافونه ملکي خلک ډیر لري اوسيږي. بالاحصار سیمه ده، ځینې نورې سیمې دي. د هغو سیمو د نیولو لپاره ولې دوی دا بهانه راوړي چې ګواکې مونږ د عملیات نه تیزوو چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي؟ هلته خو خلک نه اوسي په نږدې سیمو کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو وګورئ، د کندوز موضوع د افغانستان اوسني نظام لپاره ډېره مهمه موضوع ده. ولې متاسفانه د دې په ځای چې اصلي حقیقت خپل خلکو خپل لسون ته د ټول عمر دروغ ویل دی او دا اوس هم د دروغو بیانې او تشریفاتي ویناګانې دي چې کیږي. اصل خبره دا ده چې کندوز د دې ځواکونو د لاسه وته دی. اوس نن ته مورز ده چې د کوشش کوي چې کندوز شار بیرته تر خپل ولقې لاندې راولي. ولې متاسفانه دې په دې ونه توانېدل. کومه ډرامه چې او فلم چې پرون په چوک کې تیر ورځ موږ تاسو ته شاهدي وو چې د ټولټ لزن له خانه نشر صدقې نه وروسته د دغه بل مواردای نه وروسته طالبان به تزیر اغل دی. واغه چوک کې اوس ته طالبانو غیره غولال دي. څه چې ټول معلومات د ملکی خلکو سره روابط لرم، په کندوز کې اکثر زمونږ د کونړ خلک دي، عوام خلک دي، دغه خلکو سره زمو روابط دادي چې سات په سات تماس نیسم. کندوز اکثر خار د طالبانو په ولقه کې دي او ډېر لږ جاده چې هغه ولایت مقام ته تلل او شاروالۍ ته دغه عمومي جاده ده اوس د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. ولې دې دا تاسو یو بانه ګرځي
صالح صاحب؟
دا دې ته پر دې شرم دې پرون دا سرپرست والی چې دا کندوز سي ته سقوط ورکړل نو هغه ته په چوکي کې نه سده وته چپن هم واچول. زم دا
صالح صاحب
چې ونه کړی شو چې کندوز وساتي، به هم ته دې ز جنگ واکي او د جنگ اختیار دې خلکو په لاس کې دي. عادل په دولت نه आवाज دا چې دا خلک ته ونه تارو علي تمارفي کې نه وي. دا چې سقوط دې چې هغه تدابیر ونی سي د جنگ اعلان جوړ کی او به ته دا ته کندوز څخه د نیولو لپاره یو دقیق پلان باندې کار وکړي او د پلان مطابق پاتې مخکې لاړ شي.
صالح صاحب،
معلومات چې زه لرم طالبان د شپې له خونه خار خوشی کړی د دې په خاطر چې د امنیتي ټاکنو سره د شپې له خونه خو سره امکانات شته. د دې شپې خار خوشی کوي هیڅ څوک په خار کې نه وي. ولې دې دا جرأت نه کوي چې هغه ځینې چې طالبان په واقع کې دې ورمخ کې شي هغه ځینې دې په ځای شي خپل امنیتي ټاکنو ځای په ځای کې.
صالح صاحب،
10 بجې نه 9 بجې خار ته هم نه وځي دې به ونه ورځي او یو
ډېر لوی مشکل امنیتي. صالح صاحب، خو یو پښتنه دا چې د سویل کې چې ممکن دا د لسکونو وسلوالو یا شاید څو سو وسلوالو چې په خار باندې حمله کړې و شاید نور ځواکونه ورسره رسیدلې وي. ولې د بلې خوا له دې اړخه د دولت لخوانه په زورګونو ځواکونه هلته وو او نور هم ورسېدلې دي؟ ولې نشي کولی چې مثلا د کندوز ښار دغه د یوې اونۍ را په دې خوا څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا وضعیت هغسې ده؟ نشي کولی چې دا تصفیه کې مشکل چیرته ده؟
اصلي مشکل دا ده چې زمونږ مدیریت ډېر ضعیفه دی. تاسو وګورئ دلته دغه والی چې نن دلته سرپرستی کوي همدغه سرپرست والی و چې کندوز ته سقوط ورکړ. همدغه قومندان د امنیت اوس میډیا ته ښکار کوي خپل ځان او خبرې هم کوي. دا څونه دی د فار شرم دی. یعنی دا هم اوس مالته مسؤول د جنگ دی. دغه مراد علي هم مخکې دلته د دې قطعت وو او ځای په ځای وو. زه فکر کوم چې دوی ونه توانېدل په دې معنی دوی دا ظرفیت نه لري، دوی دا مدیریت نه لري، دوی سوق اداره نشي کولی، دوی پلان ګذاري نشي کولی. نن یو هفته وشوه. ولې متاسفانه دوی اوس په پلان مطابق یو قدم مخکې لاړل. دغه دا کوم پیشرفت دی کړل دي. زه فکر کوم چې طالبانو هم په هغه بمبار چې د دولت دخوا نه بمبار و شاید د ناټو دخوا نه همدغه بمبار و چې دی شا تک ته مجبوره کړل که چېرته د هوایي ځواک نه وي دی سره دی یو لیس مخکې چې دی به کېدی شي په شا وتم بي
صالح صاحب مننه وخت کم لرو بلې دې
مدیریت ته دلته پلان دې سره نشته پروګرام نشته مرکز سره دروغ وي دې په دې ونه توانیدل دا ټول تشریفاتي پروګرامونه چې وسنه نظام او خاص کر دغه مسؤلین چې په کندوز کې د جنگ اختیار په لاس کې داخله ټول دروغ وي او تشریفاتي بنه لري.
بلې سلام مسالې تاسو نه یو دنیا مننه دي امنیتي چارو کارپو چې د کندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه نظر څرګنداو. د کندوز یوازې امنیتي وضعیت خراب نه دي بلکې د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو وضعیت هم خراب دی. یوه هم د سرپل ولایت دی چې کوهستانات ولسوالۍ او طالبانو لاندې کړی ده. د سرپل امنیه قمندان وایي چې کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. د سرپل امنیه قمندان سره مو خبرې کړي دغه ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د سناتورانو د امریکایي سناتورانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو او د مهاجرت او د کډوالو د پرستونځ په نړۍ کې البته هم یو راپور لرو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې دی فریبا ظاهر ستلو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به بیا ترې وورو.
اروپایي ټولنې په دې باور چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته زمینه برابره کړي. په دغه هېواد کې د اعدام سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې یو شمېر مخالفان د خلکو په کورونو او د ښار په یو شمېر ودانیو کې پټ شوي دي او له دغو ځایونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان نږدې 2000 اوسېدونکي د پلخمري ښار او د دې ولایت د مرکز د دفاع لپاره مسلح شوي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالد تاسک وایي ترکیه خبرداری ورکړی چې شایي 3 میلیونه نور کډوال د سوریه د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. د کیف پارلمان د اوکراین په وسلوالو ځواکونو کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت قانوني کړ. د یمن په ساحلي شارادن کې هغه وټل چې حکومتي چارواکي پکښې میشتو پر اکټونو وشتل سوی او اور اخیستی دی او ایران ګواښ کړی راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب لوی نندرتون له دې کبله تحریم کړي چې هلته سلمان رشدي د یوه وینا کوونکي میلمه په توګه وربلل سوی دی.
او اوس هم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د کیوکوشان کراټې ملي ټیم د کیوکوشان په نړیوالو سیالیو کې دریم ځای خپل کړ. د افغانستان د کیوکوشان کراټې ملي ټیم اصول انجینر احمد قهار نن ازادي رادیو تول چې په دوه سیالیو کې له افغانستان څخه درو لوبغاړو په 15 اتیا او 15 کیلوګرام وزنونو کې ګډون کړی و. ښاغلی قهار زیاته کړه چې افغانستان د دغو سیالیو د 4 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای خپل کړ. هغه وویل چې دې سیالیو 2 ورځې دوام وکړ. نوموړی زیاته کړه چې ټاکل شوی د افغانستان کې کوشان کراټې ملي ټیم به سبا ماښام 4 بجې هیواته را ورسیږي. د افغانستان د فوټبال د پیشکسوتانو ټیم 13 ورځې روسیې ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیم د 3 دوستانه لوبو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د ښاغلي کاظمي په وینا د افغانستان د پیشکسوتانو ټیم به په مسکو، اوپیا او کازان کې د پخواني شوروي اتحاد د پیشکسوتانو له منتخب ټیم سره 3 دوستانه لوبې ترسره کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به یوه اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې د نجونو او هلکانو د بسکل ځغلولو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ په بامیانو کې پیل شي. د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 50 لوبغاړي ګډون کوي چې 15 نجونې او 15 هلکان دي. ښاغلي صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ په 1.5 کیلومتره واټن کې ترسره کیږي. هغه وویل چې د دې سیالیو هدف د بسکل ځغلولو د ټیم وده ده. د خبرونو پای
خبری سات له ازادي رادیو او ریال ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نیوي څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې. د سرپل ولایت امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. هغه همداراز د سرپل د د ولایت د سرپرست هغه څرګندونې رد کړې چې ویلې دي د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا څلوېښت د امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي او دغه راز څلوېښت نور هم ژوبل یا اسیر دي.
ما ول چې جناب والي صاحب سره دقیق راپور نشته. موږ په مجموع لس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې او دغه راز له 2014 کال وروسته دی. په افغانستان کې د امریکا د احتمالي پوځي حضور په اړه خبرې کوي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیې خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. مخلی دې چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو مطالبو او دغه راز مرکو ته دوام ورکړو، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د او د پناه غوښتونکو د ورتګ چې په وروستیو کې په ډېر اروپایي هیوادونو کې ستونزې راپورته کړي دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ تاسک وایي ترکیې خبرداری ورکړی چې ښایي میلیونونه نور کډوال د سوریې د کورنۍ جګړې څخه وتښتي. تاسک نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې غړو ته وویل چې د ترکیې د اټکل له مخې ښایي 3 میلیونه نور کسان یوازې د سوریې د لوی ښار حلب او شاوخوا سیمو څخه د کډوالو پر شمیر ورزیات شي. د تاسک دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په بروکسل کې ولیدل او د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او لوړپوړي اروپایي چارواکو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې څنګه کولای سي د کډوالو بحران حل کړي. د خبرې پرون په بروکسل کې وسوې. اروپایي اتحادیه پر اردوغان فشار راوړ چې د هغو سلګونو زرو کډوالو مخه ونیسي چې له ترکیې څخه د اروپا پر لورې روانېږي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ تاسک له اردوغان سره تر خبرو وروسته ویلي چې ترکیه اټکل کوي نور میلیونونه کډوال به هم له سوریې څخه د اروپا په لور ولاړ سي. تاسک له اردوغان سره تر لیدو وروسته یوه خبري کنفرانس ته وویل له ترکیه توقع لري چې د سرحدونو چارو په تنظیم کې لا ډیر کار وکړي. د دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د کډوالو تر ټولو بد بحران یادېږي. د اردوغان او تاسک لیدنه داسې مهال سوي چې جرمني اټکل کوي په 2015 کال کې به تر 1.5 میلیون پورې پناه غوښتونکي ور ورسیږي. زرګونه کسان د دوشنبې په ورځ د جرمني په ختیځ ښار درزدن کې کوڅو ته راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې د لډیرو کډوالو په منلو سره د جرمني د خلکو په وړاندې په خیانت او جنایت تورن کړه. د لاریون یو تنظیمونکی چې د پیګیدا په نوم د اسلام ضد نهضت یو مشر دی ویلي چې د 1.5 یا 2 میلیونه کډوالو په منلو سره دا لړۍ نه درېږي. رجب طیب اردوغان چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو سخت مخالف دی په بروکسل کې ویلي چې د کډوالو د دغه بحران اصلي علت په سوریې کې دننه د حکومت لخوا د تروریزم ملاتړ دی چې د په وینا اسد په خپله یې ترسره کوي. اردوغان ټینګار کوي چې د کډوالو په وړاندې د انقرې د پرانستو دروازو پالیسي دا ثابتوي چې ترکیه په خپله یو خوندي هیواد دی. راپورونه وایي بروکسل او انقره د اروپایي کمیسیون پر هغه پلان بحث کړی چې باید په ختیځ اژیا کې د ترکیې او یونان د ګډو ساحلي ساتونکو ځواک ورکړي. له دې وروسته به هر هغه کډوال چې نیول کېږي بیرته ترکیې ته استول کېږي چیرې چې د شاوخوا 2 میلیونه کسانو لپاره به شپږ نوي کمپونه جوړ سي. دغه کمپونه د اروپایي اتحادیې په ګډه مالی مرسته جوړیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د سرپرست د سرپلو بخې سرپرست ولی عبدالجبار حق بین وای چې د دې ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ د سقوط اصلي لامل دا و چې دوی ته هوایی ځواک ونه رسید. حق بین دغه راز ویلي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او نښتو کې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 40 تنه غړي وژل شوي او 40 تنه نور هم ټپیان یا دغه راز اسیر شوي دي. هغه همداشان ویلي چې ښایي د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له دې هم زیاتوي. حق بین د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې که چیرې دوی ته په خپل وخت نور ځواکونه ونه رسیږي د سرپل ولایت مرکز هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دی. خو د سرپل ولایت امنیه قومندان جنرال محمد آصف جبرخیل بیا وای چې هغه سرګندونه چې د سرپل سرپرست والی کړی د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو په اړه هغه درست نه دي او په دې اړه دقیق ارقام ښاغلي حق بین ته نه دي ورسېدلي. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي جبرخیل سره د سرپل ولایت د امنیتي وضعیت او په تېره بیا د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پر هڅو د هڅو په اړه خبرې وکړې او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا دغه ارقام چې سرپل سرپرست والی ورکړي آیا درست دي؟
ما وایم چې جناب والی صاحب سره دقیق راپور نشته، تر اوسه پورې چې کوم کسان اصیل دي او یا دي هغه اوس هم بهیر را روان ده. پرون هم قومندان د ولسوالۍ دوه کسانو سره نو دونه چې دوی وایي دونه من په مجموع کې لاس نفره تلفات لرو چې د اردو د امنیت او د پولیس کسان دي.
اوس د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده؟
بلې، هغه فعلا د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ قوتونه وروسته د مقاومت رقم نشیني کړی ده او بیرته مرکز ته تللي دي او هلته د اسیرانو او د زخمیانو دقیق تر اوسه پورې موږ راپور نشته، خو قرار د اطلاعات کنه اوه کسه ټپیان دي او اسیرانو هم دقیق رقم معلوم نه ده.
جبرخیل صاحب، اوس هم د دغه کوهستاناتو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د طالبانو پر ضد ستاسو عملیات روان دي؟
تر اوسه عملیات هم شروع کړی نه ده. دې ته آمادګي نیسو، هر کله چې موږ آماده شو او مرکزي حکومت موږ ته اجازه راکړي د یو منظم پلان پلان په اساس باندې به بیا موږ بیرته د نوو هڅه به وکړو.
جناب حقبین ویلی دی چې مونږ دلته په سرپل کې د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه ستونزې لرو، کافی هوایی ځواکونه نشته چې وکولی شو د دښمن په وړاندې عملیات ښه رهبری کړو. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان په اکثرو نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوې ده؟ د افغانستان هوایی ځواک تر اوسه په پښو نه دی درېدلی. آیا د سرپل ولایت کې هم همدغه ځواک تشه ډېره څرګنده ده؟
بالکل، دغه مشکلات چې کله والی صاحب دا وینا کړې زه دا تاییدوم، موږ کافي اندازه هوایي ځواکونه او قوت نه لرو چې په وخت زمان سره ورسېږي او دښمن باندې ضربه وارد شي. ځینې مشکل چې ده د افغانستان په اردو کې، د افغانستان په امنیتي قواوو کې همدغه ټکی ده.
جبرخیل صاحب، د دغو عملیاتو په ارتباط چې تاسو غواړئ یا آمادګي ورته نیسئ، ستاسو محلي ځواکونه دي او که د څنګلورو ولایتونو څخه یا له مرکز څخه هم نوي ځواکونه در رسیږي یا په لاره کې دي؟
موږ وروسته پلان آمده که موږ اوس نور قوتونه هم غوښتې تقاضا هم کړې چې کومکي قوتونه راځي بیا په مجموع کې به د دې دپاره به بیا د عملیات دپاره به پلان جوړېږي
او جبرخیل صاحب حقبین سرپرست والی دا خبر هم کړی ده چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په دې ولایت کې ډیر شوي، حتی د سرپل ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ دی. داسې نه چې سبا ورځ د کندوز په اړه هم همداسې ویل کېدل، د کندوز امنیتي چارواکو ډاډ ورکاو چې نه موږ امنیتي تدابیر لرو. داسې نه چې ستاسو د ولایت مرکز هم په د کندوز په سرنوشت مبتلا سي؟
موږ خپل اسلادات خپل پرابلمونه تر رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب داخلي ته مو هم رسول مقامات په جریان کې ده. ټول پولیس عام وزارت داخلي ته، اردو وزارت د پاتا امنیت خپل بخش ته، والی خپل بخش ته موږ هم مشکلات را رسول ده چې دغه معجزه قواوې چې موږ لرو او دغه تجهیزات چې لرو دا په کافي اندازه نه ده او اخن چې ولایت ګواښ سره مخامخ ده. بیا موږ هم تقاضا کړې ده چې باید کومکي قواوې موږ ته ورسېږي او دلته موږ سره یي او موږ په وجه سره وشو کولی علاوه د دېنه چې موږ دفاع وکړو موږ باید تعرض وکړو او نور هم دښمن په شا باندې وځغلو او موږ نور هم امنیت چې مردم ښه خلق پا داد من پزا که جوان بو.
جبار خیل صاحب، یو بلا پختنه ده کندوز لپیخ سره ده افغانستان پا یو شمیر نور و ولایتونو که اکثرا خلق را پاسیدلی دی او وی چه مونگ وارو چه ده خپل و سیم و ده مرکزون و امنیت و نیسو. پا بغلان که هم خلق را پاسیدلی دی داسی پا نور و سیم و که هم آیا پا سرپل که هم تاسو ده خلقو ده ولسی خلقو داسی خوزخ لیدلی ده چه ده افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکری؟
بله، آیا دلتا هم ولسی خلق ده خیزشی مردم خیزشی پونم بانده دا خلق هم دلتا پاسیدلی دی و دولت خپل همکاری اعلان که او موږ ورته هم یو تعداد مهمات دوی ته توجیه کړي دي او دوی خپل آمادګي ښودلی ده چې د پولیسو او د اردو د نورو هغه په څنګ کې ودرېږي او د خپل د منطقې نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت امنیه قمندان جنرال محمد آصف جبرخیلو چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په تېره بیا د کوهستاناتو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه راسره خبرې کولې. ښاغلی جبرخیل وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده او د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پر یوه امنیتي پلان کار کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغانستان په شمالي ولایتونو په کندوز او د غرازینو نورو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو څه پرمختګ کړی؟ آیا د دولت وسلوال مخالفان پیاوړي دي او که دا د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د غراز د رهبرۍ ستونزه ده؟ لن په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرو 0000 8225 او نړیوال شمیرې 0000 2221 12 4601 راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلای شي. د سهار لو بوجود ما خام تر وو بوجومو اوریدلای شي. لو بوجو ورسته د انټرنیټ لارې او د غراز په افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره لو خارونو کې د اف ام په 15 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپیژنې او لنډ په یاد موضوع نظر څرګند کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. خان خبرې کوم ننګرهار ولایت نه تاسو ته اوریدونکو سلام.
وعلیکم السلام.
نظر څرګندوم د بختر د کندوز د ولایت د سیاسي ولسوالۍ نه.
بلې
مننه. مخکې مېرې غواړی چې په افغانستان کې مثلا په کندوز ولایت کې امنیت راشي نو په دې ډول نه راځي. په دې ډول راځي چې صحیح هغې ته مثلا چې نو وسي خپل پوځ صحیح وساتي او که کله دا اکثر ویلي یو کمپیوټر راوځي چې کوم وسله په لاس کښې واخلي که نه دا ټولو مثلا بهر دولتونو ته شته دی.
هغه
وړ معلومېږي چې یاره دې سړي وسله اخېستې ده نو په دې کښې دې معلوم شي. دا دې را وغواړي نور دې ولا تحلیلات ورکړي.
بل ډېره مننه. ژوندی اوسئ. یو بل اورېدونکي راخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. بلې مننه. ژوندی اوسئ، مهرباني وکړئ. په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان په شمالي یو شمېر ولایتونو کې چې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو خپل فعالیتونه زیات کړي او څه پرمختګونه یې هم لرلي دي، آیا دا د دوی قوت ښیي او که د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا او یا د رهبري ستونزه؟
دا خو افغان ځواکونه چې دي هغه سره کښې درته نه لویږي چې موږ حکومت کړو ټوله دوی داسې فکر کوي چې موږ د څومره دپاره دوی د خپل انجام ورباندې نه شي او بل د هغې طالبانو سره د ایمان توب وي او دوی چې دوی د ایمان کمبوتي چې دوی دومره فشار باندې روان دي. دوی پر اسلام باندې نه دي خو د امریکایانو په حکومت باندې دوی د واک سره رسېدلي دي که داسې چې دوی ډېر ژر ړنګ شي.
بلې ورور، تا مننه. موضوع د مورال و تاسو وایئ چې افغان امنیتي ځواکونه هم په ډېر سختو شرایطو کې اوس جنګېږي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ډېرې برخې له وتلو وروسته تر اوسه یوازې همدا افغان امنیتي ځواکونه دي چې د هېواد امنیتي چارې سنبالوي، که څه هم په دې برخه کې یو څه ستونزې شته. یو بل اورېدونکی راخلو. وروره، که مهرباني وکړئ یو لنډ نظر ووایئ په دې اړه.
بله به نظر من این مشکل خود رهبری است، مشکل اشرفانی است که اداره کرده نمیدانه مملکت ها، و دیگه کمی اشرفانی بود که از زندان ها تمام طالب ها را رها کرد و آماده ساخت تا که این روز افغانستان برسه و جنگ به سمت شمال انتقال بده. به نظر من این خیانت خود ارگ است و ارگ میخواهد که جنگ به سمت شمال انتقال بده.
بله لطانه مننه ورور، ساسو ټول خبري خبرې شولې ازادي رادیو لاري اوریدونکو حتما چارواکو حتما اوریدلې دي. که څه هم چارواکي په دې وروستیو کې ډیر مصروف دي، د کندوز د وضعیت په اړه ازادي رادیو تل هڅه کوي چې وروستی وضعیت په دقیق شول هغه شکل باندې چې رښتینی وضعیت په کندوز ښار کې د ملکي وګړو د ژوند په اړه هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي په مختلفو راپورونو کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، له عیني شاهدانو سره خبرې کوو، او دغه راز تاسو غږ د چارواکو تر غوږونو رسوي. او دغه راز د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم هغه غوښتنې چې په وروستیو کې مطرح کیږي هغه هم هغوی ته رسیږي. د بشري حقونو ډلو او دغه راز ځینو نورو مدني ټولنو ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. ملکي وګړي اکثرا د جګړو په منځ کې راګیر کیږي او ستر قرباني هم همدوی دي. مخکې مو د سرپل د اوبښۍ د کندوز د ښار د یوه اورېدونکي نظر واورېد. د عبدالمجید مجید خان چې د کندوز ښار چوک هغه ځکه چې اکثرا جګړې او نښتې روانې دي اوسي خبرې واورېده چې وایي د کندوز د ښار د اوسیدونکو ژوند ډېر تریخ دی. بیا هم په موضوع کې تمکیږو، له کندوزه لرې نه ځو. ولې په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان شمالي برخو ته په تېره بیا شمالي سیمو ته کندوز ته ډېر پام اړولی دی، او په روانه جګړه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مخته وړي دوی په څه ډول اکمال کیږي؟ دا هغه موضوع ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده ورسره ستونزه لري. یعنی په دې معنی چې افغان امنیتي ځواکونو په ډیرو سیمو کې تل ویلي دي چې دوی ته په وخت کافي امنیتي ځواکونه مهمات نه رسیږي. خو د دولت وسلوال مخالفان څه ډول ځان سنبالوي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې زما همکارې ملالۍ بشیر د امنیتی او سیاسي چارو له یوه کارپوه حکمت الله اعظمي څخه په یوه مرکه کې پوښتلې دي.
د طالبانو دوه اړتیاوي، یو دا چې د روزمره غیر جنګي ضرورتونو دا اکثره د عامو خلکو د خوا څخه اکمالېدله، او هغه خلکو په دوه دلیله د طالبانو سره کومک کوي، د ډوډیو پوشاکو نور. یو دا دی چې کله چې لومړی مرستیال رئیس جمهور جنرال دوستم په شمال کې عملیات وکړل، نو ځینې خود سره ډلې تقویه کړلې او راپورته یې کړلې، او هغې ته یې وسلې ورکړل چې هغوی ځینو ظلمونه په عام وګړو باندې وکړل. نو د دغه بیرې څخه چې تر څو پورې دوی د طالبانو کې دغه خلکو خپل بقا لیدله او خپل ځان یې مسؤول حسابوي، نو دوی د طالبانو سره کومک کوي. دوم هغه دي کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدي چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي. نو هغه د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کول یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې کله چې جنگي وسایلو ته راځي. هغه طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وي پر هغه جنگېدله، او یا هغه دنی په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅ کړي دي، نو نن طالبانو هغه زندان نیولې او بېرته دا استفاده کولی. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغلې، هغه د دوی د زروالو رنګانو څخه نیولې بیا تر نورو مهماتو پورې دا ټول د هغې لاسته ورن. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته، دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه، او دا د دوی ته ډېر په اسانه و چې دوی خپل اکمالات او خپل ارتباط پاکستان میشت سره وکړي. مګر د دولت لپاره متاسفانه لاره ډېره مشکله وه، چونچې پیاده عسکر په لاره باندې نه سوای تللی. نا وخت رسېدل په بغلان کې جنګ او لار طالبانو مینونه یې شخ کړي و چې دا د دولت لپاره لویه ستونزه وه چې دوی پر وخت باندې په سړک باندې کندوز ته ورسېږي.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ و چې حمله یې وکړل او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې دانونه یې وسله وال کړي وه، وسلې را داخل کړي وې ښار ته، او د دې غټ مشکل دا دی چې متاسفانه زموږ د امنیتي ځواک کې دا خیالي ځواکونه ډېر شتون نه لري، مګر په تشکیل کې د دوی معاش او د دوی عایشه او ټوله شان د دې کمانډانانو جيبون ته ځي او ونه توانې چې د طالبانو مخه ونیسي تر څو پر شاته نه نوځي. اول ته دوی د خلکو په کورونو کې ځای برځای شوي وو، بل خصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وو، هغه په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي ترستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخت څخه، نو هغه هم د طالبانو سره کوشش کومک کوي، چون چې طالبان د هغه سیمي خلک دي، د هغه ځای خلک دي، نو دین طالبان سره باید وژه په وژه درېدلې وای تر څو پر دا جنگ وګټي او همداسې موشو. ازبکان د ازبکستان اسلامي تحریک په دې کې د فعال ونډه درلوده طالبان سره، اگر چې داسې ویل کېږي طالبان د هغه پر خلاف په دې خاطر په کندوز حمله وکړي تر څو د هغې یو خودمختاري ته ونه رسېږي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کش کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطح باندې کم سوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغې دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی شي.
تاسو د بهرنیو وسلوالو یادونه هم وکړه، تاسو وایاست چې دلته ګڼ شمېر بهرني وسلوال دي، دا کسان له کومو لارو دلته ځای پر ځای سول؟ په دې د کندوز و د شاوخوا سیمو کې
د 2009 کال د رئیس څخه د هغې څخه وړاندې هم هلته شتون درلودی، نو دا داسې یو نوی شی نه دی شته دی اوس راغلی. کله چې پاکستان په د قبایلي سیمه کې عملیات وکړل، نو دغه جنګیالي اړ شول چې تر څو پورې راشي او خپل پنځنځایونه د قبایلي سیمه د پاکستان څخه راوړي او په شمالي افغانستان کې دی ځای ونیسي.
یعنی ستاسو په فکر د پاکستان د ضربې ازب عملیاتو او په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو زیاتېدل تړاو سره لري؟
بلې، تر یو حد پورې دا مستقیم سره تړلې دي، مګر د افغانستان دولت لپاره په کار و کله چې پاکستان په قبایلي سیمو کې ضربیا زب عملیات پیلول، دوی باید افغانستان کې سرحد لا امنیت یې ټینګ کړی وای تر څو پورې دغه سي اشخاصو دراتګ مخه نیولای وای.
طالبانو ولې د پسرلنی عملیاتو څخه تر اوسه د افغانستان پر شمال زیات تمرکز کړی دی؟
یو دلیل دا دی چې د ازبکستان اسلامي تحریک د داعش سره بیعت اعلان کړ. دا بیعت د طالبانو سره د منلو وړ نه دی، چون چې داعش د یو مخالف ډله ده. ازبکانو د خپل نفوذ کې د ساتلو د خاطر عمله کړې ده. او دوم دا دی چې په داخلي د اختر محمد منصور د اختر په وینا کې هغه یو ډیر جالب نکته ته اشاره وکړه. هغه دا و چې ویلی چې د افغانستان همسایګان په مرکزی آسیا کې باید په دې بیره کې ونه اوسي چې زموږ د سیمو څخه پر هغې باندې تهدید وي. نو د دې لپاره چې دوی وری ولاړ شي او هغه خارجي جنګیالي ودروي چې په مرکزی آسیا باندې حمله ونه کړي، نو دوی پر هغه باندې هلته په شمال کې باید حضور درلودي. او دا داسې کېدلی شي چې شاید د رئیس جمهور اشرف غني د هغه هڅو چې مثلا مرکزی آسیا راولي او چین راولي چې کومک ورسره وکړي د طالبانو پر وړاندې او یا د ټروریزم پر وړاندې خنډ ورته وګرځي.
د سیاسي چارو څېړونکي حکمت الله اعظمي و چې د کندوز له سقوط سره د افغانستان په شمالي یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د حضور پر زیاتوالي او دا چې دا په څه ډول دوی اکمالیږي په دې اړه نظر څرګنداوه. بیا هم له موضوع لري نه ځو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان نن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې په اړه څرګندونې کوي. ترانسپرس خبری آژانس وایي سناتوران بل جنرال جان کمپل څخه په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. جزئیات د رضوان مراد راپور کې
تمه ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټه به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان څخه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پوښتنې وکړي. فرانس پریس خبری آژانس وایي سناتوران به له جنرال جان کمبل څخه پوښتنه وکړي چې آیا ولسمشر اوباما به د 2016 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پلان بدل کړي او که څنګه. ولسمشر باراک اوباما تر دې وړاندې ویلي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 1000 عسکر چې د امریکا د سفارت د امنیت مسؤلیت به پر غاړه ولري پرېږدي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته پیشنهادونه کوي او تمه ده چې ولسمشر اوباما به د روان منی تر وروستیو په دې اړه پرېکړه وکړي.
I don't know what the president's final decisions will be in that regard.
زنه په هیګم چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ورسته پریکړه به د پوزي حضور په اړه څه وي، خو موږ به هغه ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړو. خو زما په نظر اساسي مسله چې زغواړم پرې تاکید وکړم دا ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امریکا او ناتو پوزي حضور دوام وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته. په دې هیواد کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم دوام ومومي.
اشتن کارتر ویل د اوسنی شویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې په څه اندازه امریکایي سرتیری پاتې شي، خو د هغه په خبره په دې کې شک نشته چې امریکا او ناتو بل دې مودې وروسته هم په افغانستان کې پوځي حضور ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې د سنا د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې ګډون کوي چې په کندز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي برید موضوع په افغانستان او امریکا کې عکس العملونه پورته کړي دي. د بې سرحد ډاکټرانو د سازمان مشر کریستوفر سټوکس فرانس پریس آژانس ته ویلي متحده ایالاتو اعتراف کړی دی چې هوایي ځواک یې په کندز کې د دوی پر روغتون برید کړی دی.
په دې خبري سات کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کندز ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات ښه مخ ته ځي او دغه راز د عملیاتو لړۍ د دې ولایت د ولسوالیو پر لوري غځولې ده. خو له کندز د ازادي راډیو خبریال او عین شاهدانو ویلي دي چې د کندز ښار په یو شمېر سیمو تر اوسه پورې طالبان حاکم دي، واکمن دي. دغه راز د سرپل ولایت امنیه قمندان بیا وایي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نولو لپاره پر یو امنیتي پلان کار کوي، خو وسله مخالفینو د دې ولایت مرکز هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې ترکیه خبرداری ورکړی دی چې ښایي یوازې د سوریې څخه د کډوالو شمیر شاوخوا 3 میلیون وګړو ته ورسیږي که د سوریې جګړه پای ته ونه رسیږي.